ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 10 دسمبر د 1993 کال کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کېږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشري حقونو د وضعیت د بهبود او د بشري حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشري حقونو ترڅو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشري حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشري حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1340 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چکتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 85 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون د دغه کمیسیون یوه بل د ایجاد یوه بله حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون لري او د خپلو دند او واکونو قانون چې په 1415 کې په 1440 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزي صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو دند او واکونو د قانون په اساس 15 مهم موخې لري او د دغه موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقونو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقونو او ازادیو څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې آیا د افغانستان ټول وګړي هغه خپلو اساسي او بشري حقونو او ازادیو ته لاسرسی لري او کنه. او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض څېړي، هغه نقض په رابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي. د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه یو مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون په 18 ماده کې د کمیسیون دند او واکونه غلط تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت کمبود له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون موږ ګورو که چېرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او کنه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري کنه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغه څخه څارنه کوو. او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده، موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشری حقونه رعایت کیږي او کنه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او کنه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشری حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونه نقض کیږي، د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو په ټول هیواد کې. موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 19 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 19 کلونو کې، سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تېرو 19 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,000 تنو ته موږ د آگاهی عامه، تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهی ورکړل شوې ده. 2,800 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي ده ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض موارد موږ چړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 8,000 قضیې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي، هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,290 ورې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی، او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,480 تنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه، او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې ځیر زورواکان وجود درلود، او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوي و تشخیص کړي مو دي، او د موږ د مداخلې په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 19 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي، او د هغو څېړنو په نتیجه کې موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي، او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې، په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر ته رسولې دي چې د هغې ملي تحقیقونو نتیجه هم ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. او چې مثلا زه کولی شم د یوه ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازۍ په اطفالو باندې د بچه بازۍ په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازۍ جرم بلل شوې ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډېره مننه کوم عزیزي صاحب.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په لوګر کې د مس عینک د تاریخي آثارو په حق لا پوهیږي.
زه به د مرغ چې د مول لومړی ځل دی چې دلته زه راغلی یم، ډېر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عینک په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمه دي، سکه ده، نقره سکه، مسی سکه، د زردشتیانو معبد دي، د بودایانو معبد دی، اگر کسان چې اول راغلی دی هلته اوسیدلی ده.
نن په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیکدبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغوني آثار چې د لیکدبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې همالته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی.
دیال سو پینز پانزو سوم کال که کلا چه ده کانو انجینران ده مادن لخوا آلتا تلیلی و ده سروی برمایز که دوی و پایی ده چه دل تای تاریخی آثارش ده بیا ده آثار پاتشو ترسو چه ده چنایان و پرمایز و ده افغانستان ده دولت پرمایز ده استخراج قرار داد عقد شو. بیا 2009 کال که ده لوگر ده فریاد کار رسمان پایل شو.
لکه څنګه چې وویل شول، لمس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي، زموږ همکاره فرشته مرسل موزیم ته ورغلي او له نږدې څخه یې د مس عینک لرغوني آثار کتلي. ورته غوږ شئ.
قدر من دوستانو، دلته چې د مس عینک تاریخي آثارې ښودل شوي دي، د دې ځای د مسؤلینو په وینا تېره ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په هکله معلومات ورکوي. همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی. په پیل کې موږ پوښتنه وکړه، څه خپل نوم راته وایي؟
نوم مې مصطفی ده، د چناقلی مکتب نه راغلی یستو. موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شیان وینو. دلته چې مونږ ته ښکاري چې څه رقم شیان وو په کتابونو کې شته دي، خو مونږ هم داسې لایف چې څوک وینه هغه ډېر خدا ورته او ډېر په تاثیر هم.
بله، همدا قباکو کې تقریبا لاسو ته رسیږي. کوم یو دې ډېر خوښ؟
زما هغه پاسنه ډېر خوښ شو چې ډېر یو ښایسته نقاشي پکې کړې ده او ډېر ښایسته.